پیام ها زیاد است اما فرصت کم. به پایان این مجله خبری رسیدیم. وعده میکنیم که پیام هایتان در دیگر برنامه های رادیو آزادی پخش خواهد شد. حالا یک برنامه یک ساعت دیگر سال محمد سالی پیشکش میکنم. من امید مرزبان ساعت 9 برمیگردم.
کور بدن اوریدونکو ته از مال خوا سلام د خبرونه تر 9 بجو ده. پور اپرونی کوری چې د افغانستان ولسمشر نن په دورزنی سفر هین ته ځي. دی به له هندي چارواکو سره پر کوم مسایل خبري وکړي. په همدې خبرونه کې اوریدلای سي نن دوشنبه د غوی یا ثور ومه د اپریل 28 محمد قاسم سولمل په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه په سرټکو پیلو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن هند ته ځي. افغان حکومت خپل وسلوالو مخالفین ته خبرداری ورکړی چې د هر ډول ګواښ په وړاندې د مقابلې توان لري. او په نړیوالو خبرونو کې راغلی چې په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د تلفاتو شمېره له 3000 څخه واوښته. د هم پوره خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو دورزنی سفر په مخه نوی ډیلی ته ځي. د افغانستان د دولت د ریاست ویاند اجمل عبید عابدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر پر جزئیاتو رڼا واچوله.
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کېږي او همدارنګه ډېر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته له رسېدو وروسته د هند ته د ښاغلی غنی لومړی سفر دی. افغان حکومت وسلوالو مخالفین ته خبرداری ورکړی چې د هیواد وسلوال ځواکونه د هر ډول ګواښ ته مقابلې توان لري. د دولت رسمي خبري ویبپاڼې د دې بیان په خبرولو سره ویلي چې افغان ځواکونه د خلکو او د هیواد د ارزښتونو دفاع ته چمتو دي. په بیان کې خلکو ته ډاډ ورکړل سوی چې افغان امنیتي ځواکونه به د دوی د امنیت ساتنه وکړي. د غراز بیان له دینی عالمانو، مدني ټولنو او له عامو افغانانو غوښتي دي چې د افغان ځواکونو تر څنګ ودرېږي او د ملي وحدت ساتنه وکړي. د افغان حکومت لخوا دا بیان په داسې حال کې خپری شي چې وسلوالو طالبانو د عزم په نوم د افسرلنیو عملیاتو د پیل خبر ورکړی دی. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې پر تنکۍ ځوانانو د طالبانو د حقنی شبکې د قمندانانو لخوا جنسي تیری او لاغو څخه ناوړه جنسي استفاده خورا زیاته سوې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست په یو بیان کې وایي چې دا قمندانان پر تنکۍ ځوانانو له جنسي تجاوز وروسته هغوی انتحاري حملو ته هڅوي، څو د دوی په وینا ګناوی پاکې سي. ملي امنیت وایي په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې یو ځوان وژونکی هلک ونیوی چې د طالبانو درو قمندانانو پرې جنسي تیری کړی و. د ملي امنیت په بیان کې ویل سوی چې دې ځوان منلی ده چې طالب قمندانانو لومړی ورباندې جنسي تیری وکړ او بیا یې انتحاري حملې ته وهڅوه. طالبانو د ملي امنیت د راپور رد کړی او هغه یې د دې ډلې د بدنامولو یوه هڅه ګڼلې ده. په نیپال کې د تیر شنبې ورځې د زلزلې او د هغې د نو تکانونو د تلفاتو شمېره څه باندې 3200 تنه ته رسېدلې او په دې پېښه کې 6500 کسان ټپیان دي. په دې ډله کې هغه 13 کسان نه دي شامل چې د نړۍ په تر ټولو جګ غره ماونټ ایورست کې د زلزلې په نتیجه کې برف کوچ لاندې کړی او مړه سوي دي. د دې زلزلې مرګ چې شدت او بخشی د دې سلسله مرکز چې شدت د امریکا د جیولوژیکي سروې په اداره کې د ریشر په کچه مقیاس نه شپږ اشاریه اووه درجه سبسوی د چین سرحد ته نږدې په پلازمینه کټمندو کې تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور او د 50 کیلومترو په ساحه کې پرتې سیمې ځپلې دي. د راپورونو له مخې د ژغورنې ډلې له کنډوالو لاندې د پاتې ژوندو کسانو او مړو د لټې په حال کې دي. راپورونه وایي چې په ټول نیپال کې پرونه وړمه ورځ لسګونه زره کسانو شپه له کورونو بهر تېره کړه. د خونړۍ زلزلې د کټمندو په مرکزي برخه د څو پیړۍ یو زوړ معبد، څو برجونه او ګڼې ودانۍ نړولې دي. د زلزلې د نو ټکانونو له کبله له هند، چین او بنګلادیش څخه هم د تلفاتو خبرونه رارسېدلي دي. اخو د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې پرون سخت طوفان لشتر لږه و دېرش کسان وژل. د راپورونو له مخې دې طوفان چې لسګونه کورونه ویجاړ کړل همداراز له 200 زیات نور کسان ټپیان کړي هم دي. د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت یو مقام ریاض خان مسعود تایید کړی چې د دې طوفان په نتیجه کې شپږ ویشت کسان مړه سوي دي. د راپورونو له مخې لسګونه واټونه هم د ترافیکو پر مخ تړل سوي. د پېښور د هوا پېژندنې د ادارې مشر مشتاق علي شاه ویلي چې د لارو بندېدو له خلکو سره د مرستې عملیات ستونزمن کړی دی. د پاکستان صدر اعظم د دې کسانو پر مړینه او مالی زیانونو خپګان څرګند کړی دی. د عراق په ځینو سیمو کې پرون بمی حملو لشتر لږه 22 کسان وژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. امنیتي چارواکي او د روغتون مسؤلان وایي چې په دې لړ کې یوه خونړۍ حمله په لویدیځ انبار ولایت کې هغه مهال وسوه چې یو ځانوژونکي په چاودېدونکو موادو بار موټر د پوځ د پوستې مخې ته والوزوه او لشتر لږه اووه سرتیرې وژل. د بغداد په مرکزی برخه کې په یو بل ځانوژونکي موټر بم حمله کې بیا شپږ کسان وژل سول او ولس نور ټپیان سوه. همداراز د بغداد په شیعه میشته امیل سیمه کې یوې بلې چاودنې شپږ کسان وژل او په محمودیه کې چې د بغداد په 1.5 کیلومتره کې پرته سیمه ده یو موټر بم چاودنې درې کسان وژل او اووه یې ټپیان کړه. عراقي ځواکونه په عین حال کې هڅه کوي چې لویدیځ ولایت انبار او د عراق د شمال نورې سیمې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو څخه تصفیه کړي. د عراق پوځ پرون ویل په بغدادي نومه سیمه کې د اسلامي دولت ډلې حمله په شا تمبولې او څوارلس وسلوالې وژلې دي. او د قزاقستان د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې ولسمشر نور سلطان نظربایف په سلو کې د 9.5 رایو په ګټلو سره د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې په قزاقستان کې حکومت اپوزیسیون ځپلی او پر رسنیو اداره ټینګه کړې تمه ده چې 42 کلن نظربایف په د یوې 15 دورې لپاره ولسمشر وي. نوموړی له تیرو 15 کلونو را په دې خوا د قزاقستان ولسمشر دی. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون پرون ادعا وکړه چې په پرونی انتخاباتو کې په سلو کې 95.1 خلکو ګډون کړی و. ولسمشر نظربایف د خپلې رایې له کارولو وروسته وویل دی ډاډه دی چې د قزاقستان خلک به د هیواد د ثبات او د پالیسیو د دوام لپاره رای ورکړي. د نظربایف دوه سیالان ډېر پیژندل سوي شخصیتونه نه وه او په اړه یې تصور دا دی چې حکومتي کسان وو او د خلکو د غولولو لپاره یې ځانونه کاندید کړي وه. نور سلطان نظربایف چې د پخوانی شوروي پر مهال د حاکم ګوند سیاسي بیورو غړی و ویلي چې غواړي د ډیموکراسۍ له راوستو مخکې قزاقستان په یو سوکاله هیواد بدل کړي. خو د منتقدان بیا وایي چې نوموړی د مخالفینو او رسنیو د ځپلو او په اساسي قانون کې د غیر قانوني بدلون له لارې واک ته رسېدلی دی. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې کیدونکې دي. په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر نن په دوه ورځني سفر هند ته ځي.
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ګاونډیو هیوادونو کې له افغان کډوالو سره کیدونکی چلند ناسم ګڼي. د افغانستان بانک وایي پانګوالو ته یې د اسانتیا لپاره د پور ورکولو نوی سیستم ایجاد کړی.
کولی شي بانکونه آنلاین خپل مشتری په هکله باندې د هغه د سابقې په هکله باندې معلومات ولري او درست قضاوت وکړی شي.
په ننګرهار کې د وینې ورکولو آنلاین بانک جوړ سو.
دغه ډیټابیس د فعالیتونو ترس کې به موږ ډېر شمېر داسې ناروغان چې هغه تازمین ته ضرورت لري ان شاء الله هغه ستونزه به د دې ډیټابیس په فعالیتو سره حل شي.
د ثور د اومې او اتمې په اړه مو د افغانانو نظرونه غوښتي.
اوم او اتم د ثور د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو تیاره ورځ دی او د افغانستان د نننۍ جنگ بنسټ دغه ورځ دی.
په پېښور کې طوفانونو د سر او مال زیانونه اړولې.
ډېر زیات تباهي شوې وه. 150 کری چې دي هغه زخمیان شوي دي. اوس چې نو آرمې هم موږ سره راغله.
نور مطالب هم در تلورو د ورکو از زنو د لټې پروګرام هم په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ. ولسمشر اشرف غنی نن نوی ډیلی ته ځي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په دې سفر کې د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو پر بېلابېلو مسایلو خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته له رسېدو وروسته د هند ته د شغلي غنی لومړی سفر دی. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
اقتصاد، کرنه، سوداګري او ترانزیت هغه مسایل دي چې لکه څنګه چې د دولت د ریاست ویاند وایي ښاغلی غنی به له هندي چارواکو سره په خبرو کې تمرکز پرې وکړي. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدي له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر پر جزئیاتو رڼا واچوله.
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کیږي او همدارنګه ډېر زیات تمرکز په اقتصاد، تجارتی، ترانزیت او زراعتی مسائل باندې.
د پاکستان سیال هیواد هند ته د ولسمشر اشرف غنی سفر ته د خاص اهمیت په سترګه کتل کیږي. افغان چارواکي په دې باور دي چې هند په افغانستان کې د پانګونو د هڅونې لپاره لازم قوت لري او ځکه حکومت غواړي چې د دې سفر په ترڅ کې د هند پاملرنه د افغانستان بیا رغونې ته جلب کړي. د ولسمشر ویاند وایي هند د افغانستان د بهرني سیاست د 15 حلقو په څلورو کې ځانګړی ځای لري.
اول حلقه زموږ د ګاونډیانو حلقه دی، د هندوستان نه نیولې تر اذربایجان پورې موږ په دغه حلقه کې شامل دي. هندوستان یو له هغه هیوادو څخه دی چې ډېر شمېر مسلمانان پکې اوسېږي. هندوستان نه یوازې یو آسیایي هیواد دی، په آسیا کې ډېر مهم رول او نقش لوبولی شي، خصوصا د اقتصادي پراختیا په برخه کې. او بل حلقه چې هندوستان په هغه کې شامل دی د تمویل کوونکو او د سرمایه گذارانو حلقه دی.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د راپورونو له مخې د افغانستان حکومت له هند څخه هغه غوښتنه بیرته اخیستې چې د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال یې کړې وه. ښاغلي کرزي له نوې ډیلي څخه غوښتي وو چې له افغانستان سره د درنو وسلو مرسته وکړي. هند یو له څو په ګوتو شمار هیوادونو څخه دی چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان له بیارغونې سره تر ټولو زیاته مرسته کړې. هند د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د شاوخوا 2 میلیارده ډالرو مرسته وکړه. ښاغلی غنی د افغان ولسمشر په توګه له انتخابېدو وروسته پاکستان ته هم سفر وکړ. په کابل کې د هند سفیر ازادۍ راډیو ته وویل چې نوې ډیلي د پاکستان په اړه د کابل له دریځ څخه اندېښنه نه لري.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هند ته ځي. په هند کې هم ګڼ افغان کډوال دیره دي او هر کال په لسګونو ځوانان دغه هیواد ته د لوړو زده کړو لپاره ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ګاونډیو هیوادونو کې له یو شمېر افغان کډوالو سره د ناسم چلند په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د کډوالو پناه غوښتنې او وګړو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالۍ یوه چارواکي خبرلانو ته وویل چې دغه ډول ناسم چلند د متحده ایالاتو لپاره د منلو وړ نه دی. قسیم سلام او نور جزئیات.
له افغان کډوالو سره د ګاونډیو د ناسم چلند په حق له د راپورونو په دوام د امریکا د بهرنی چارو وزارت چارواکي وایي په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند راپورونو اندېښمن کړي دي. د کډوالو وګړو او پناهغوښتونکو په چارو کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو مسؤل سایمن هنشاو د یکشنبې په ورځ خبري اعلان ته وویل پناهغوښتنه د افغانانو حق دی او له افغان کډوالو سره د افغانستان د ګاونډیو دا ډول ناسم چلند ورته د منلو وړ نه دی.
I'm concerned about some reports of anecdotal reports of
دوی زل پاکستان او ایران څخه د راستانه سو کډوالو د ناوړه چلند راپورونه په اړه اندېښنه لرم. موږ باید دا روښانه کړو چې دا ډول پېښې د منلو وړ نه دي. ښاغلی هنشاو زیاته کړی چې هیواد یې تیر میلادي کال له افغان کډوالو څخه د ملاتړ په هدف 1.5 میلیونه ډالره مرسته وکړه او په بېلابېلو برخو کې به خپلو همکارۍ ته دوام ورکړي. نوموړی وویل 2002 میلادي کال را په دې خوا شاوخوا 6 میلیونه افغان کډوال هیواد ته ستانه سوي دي چې په وینا یې دا د افغانستان راتلونکي ته د امیدوارۍ څرګندوی کوي. وروسته تر دې چې طالبانو تیر میلادي کال په پېښور کې پر یو ښوونځي حمله وکړه د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شول او دوی ته وخت وټاکه څو د یو کال په موده کې بیرته افغانستان ته راستانه سي. د دې ترڅنګ له ایران څخه هم وخت نا وخت داسې راپورونه خبري شي چې ایراني چارواکي افغانان په زور له خپل خاورې شړي، زوري اوان لسکونه افغانان وژلې هم دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې ویاند نادر فرهاد وایي د 2015 کال له پیلېدو سره په ګاونډي هیوادونو کې پر افغانانو فشارونه زیات شول څو بیرته هیواد ته ستانه سي. خو ښاغلی فرهاد وایي اوس د افغانانو د بیرته راستنېدو بهیر عادي سوی دی.
میزان بازگشت
خیله ها به شکل دیوی که هم په روستی که در راستنی دو بهیر عادی حالت تر اگر زیدلی خود 2015 کال پا لمره میاشو که مجده یو لر فشارون و شاهدان و چی در افغانان در برتر راستنی دو لامل وگر زید مجد پدر ارخیز بحثونو که دی مسائل بانی خبر وکره. شغلی فرهاد وای روان میلادی کال اتل از 1500 افغانان له گاونده هیوادونو څخه افغانستان ته راستانه سوی چې ولسنیم زره له پاکستان راغلی. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د جګړو په زیاتېدو سره د کورونیو بیزایسو کسانو شمیره هم ورستر بلې مخ په زیاتېدو ده. کارپوهان وای حکومت باید اجازه ورنکړي چې گاونده هیوادونه له افغان کډوالو څخه د فشار دی وی وسیله په توګه کار واخلي او سپارښتنه کوي چې د افغانانو د داوطلبانه راستنېدو لپاره باید د افغان حکومت امکانات برابر کړي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښمندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په ننګرهار ولایت کې د خیریه کارونو فکر عام سوی چې اوس په دې برخه کې څه باندې لس ټولنې د انساني همدردۍ له مخې په خیریه کارونو بوختې دي. شاه محمود شینواري په جلال آباد کې دغه مسله تعقیب کړې. شینواري صاحب، دغه ټولنې د چا لخوا جوړې سوي او کوم کارونه کوي؟
ډېر زیات مننه. دغه خیریه ټولنې چې په ننګرهار کې اوس فعالیت کې لومړنی دغه حرکت چې وو هغه د مشال اډیو خبریال باز محمد عابد دغه د خیریه کارونو یو حرکت و چې د باز خیریه بنسټ په نامه یو ټولنه جوړه کړله. ټولنیزې رسنیو له لارې نه خلکو نه مرستې راجلبولې او بیا یې په معذورو خلکو ته ویلچیر اخیستلې یا نور اړمنو کورنۍ ته بیسې ورته راکېدې اخیستل. دغه فکر عام شو چې اوس په دې برخه کې په بېلابېلو برخو کې چې په روغتیایي برخه کې د عال مواسات په نامه چې جوړ امبولانسونه دې چې دي او د ضرورت په وخت کې خلک په سویتو د باندې ګټه اخلي. همدارنګه دغه تېره ورځې چې سویت پرانسته وه د ژوند خیریه ټولنه وه چې دوی یو آنلاین د وینې بانک پرانسته چې په دې کې بیا د افغانستان په کچه باندې دغه بانک د هر ولایت دپاره ولایت ولسوالۍ ته هغه ساحې مشخصې کړي دي او د ټول افغانستان د وګړو د نوملیکنې لپاره زمینه ورته مسایده شوې ده چې خلک خپل نومونه ورکوي چې د وینې د ګروپ نه نمبر او خپل نمبر چې د ضرورت په وخت باندې د خلکو ته زنګ وهل کېږي او پیاوردي چې ولایاتو ته باندې آنلاین هماغه مریض ناروغ ته وینه ورکوي. په دې برخه کې تبلیغات هم رسنیو نه شوي دي چې تاسې د خپل ژوند وژغورې او وینه ورکوي. همدارنګه دوی نورې مرستې چې بیا راغونډوي اړمنو کورنیو ته پرې خوراکي توکي هم اخلي او د غریبو لاسنیوی هم کوي چې ځوانان په عمل کې ټولنه ده چې دوی هم په دغه برخه کې د خیر کارونو ته مخه کړې ده. دغه ټولنې بیا په خپل منځ کې اوس د همغږۍ دفتر یې هم جوړ کړی دی چې دوی دغه د خیریه کارونو په همغږۍ باندې ترسره کوي. هغه خپل کوم مرستې راغونډوي چې په شریکه باندې بیا هغه کورنۍ په نښه دی چې وړو کسانو ته ورسېږي.
له شاه محمود شینواري څخه مو واوریدل چې په ننګرهار کې شاوخوا لس داسې ټولنې جوړې سوي دي چې اړو کسانو ته مرستې کوي او په نورو خیریه کارونو کې برخه اخلي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خپرونې د ماښام تر اوبه جو دوام کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس به نوریاس نوری راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د بې پیلوټه الوتکو د ځاني زیان پر سر پښیماني تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، څلور کاله د اوباما ادارې د بې پیلوټه الوتکو د حملو مسأله ډېره محرمه ساتلې. هغه حملې چې ویل شوي په دقت تر روسي اهداف په نښه کوي، پکې دغه راز بېګناه ملکي وګړي هم وژل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي دا چې اوباما په دغسې یوه حمله کې د یوه امریکایي او یوه ایټالوي پر وژل کېدو په ښکاره پښیماني څرګندوي او بخښنه غواړي، دا ډېره مهمه وه. امریکایي وارن وینستن چې د پراختیایي چارو یو متخصص او ایټالوي مرستندوی کارکوونکی ګیوانی لوپورتو چې دواړه له القاعده سره یرغملو په تیرې جنوري میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولیسو نږدې د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شول. د نیویارک ټایمز په وینا اوباما د تیرې پنجشنبې په ورځ وویل موږ د تروریزم په وړاندې جګړه کې تیروتنه کړې چې دا د دې جګړې تریخ حقیقت دی، کله هم د ځاني زیان تیروتنه. خو د ده په وینا یو شی موږ استثنا کوي او هغه دا چې تل هڅه کوو نیمګړتیاوې لرې کړو او له خپلو تیروتنو درس واخلو. خو ورځپاڼې د بې پیلوټه الوتکو په بریدونو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو پر مسئلې هم تاکید کړی او د امریکا د ملکي ازادیو د اتحادیې د مرستیال جمیل جعفر دا خبرې راخیستې چې ویلي دي دغه برید او په وروستیو کې نور بریدونه چې پکې ملکیان وژل شوي دا واضح کوي چې د دغو حملو د ترسره کولو لپاره د هغو سختو مقرراتو او نورمونو چې حکومت یې خبره کوي او هغو ترمنځ چې په عمل کې ترې کار اخیستل شوی ډېر توپیر موجود دی. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د دې ترڅنګ چې اوباما د تیرې جنوري د میاشتې په برید کې د دغو دوو کسانو د وژنې له امله بخښنه غوښتې، د هغې ادارې ویلي چې کورنیو ته به یې تاوان ورکړي چې د ورځپاڼې په وینا د دغې قضیې په اړه اقدامات له هغه څه سره په تضاد کې دي چې تر اوسه پرې چوپتیا غوره شوې، یعنې د بې پیلوټه الوتکو په بریدونو کې د ملکي تلفاتو مسأله. برتانوی د ټلګراف ورسپانه په افغانستان کې د یو وژل شوي برتانوي عسکر د کونډې په اړه په یو مطلب کې لیکي، نیا فورتونه چې کله د خپل میړه د وژل کېدو خبر واورید له غمه یې حتی نشوی کولی چې په پښو ودرېږي، خو نن د لندن په ځغاستو کې په ګډون سره غواړي چې خپل غم په پښو کې درد او خفګان له ځانه لرې کړي او د ځغاستې په ټوله شپږویشت میله کرښه کې یوازې پر هغه فکر وکړي. د هغې میړه بریدمن کیوین فورتونا څلور کاله پخوا په هلمند کې د ګزمې په مهال وژل شوی و. میرمن فورتونا ټلګراف ته ویلي چې تر اوسه یې هغه ډیر یادیږي، خو هغه څه چې پیښ شوي نشي بدلیدی، باید په راتلونکي فکر وشي نه پر ماضي. د هغې په وینا غمجن احساس او ژړل تاسو ته هیڅ څه په لاس نه درکوي. د ټلګراف وړاندې لیکي فورتونا چې نرسه ده وایي غواړي مثبت کارونه ترسره کړي تر څو له نورو سره مرسته وکړي او هم د کیوین خاطره ژوندۍ وساتي. دا وایي غواړم داسې څه وکړم چې هغه پر ما وویاړي. د ورځپاڼې په وینا کیوین د څلور سوه پنځه دېرش برتانوي پوځیانو له ډلې یو دی چې په افغانستان کې د دوه زره لومړي کال او د تیر دوه زره څوارلسم کال د اکتوبر تر میاشتې پورې چې په دې هیواد کې د برتانوي ځواکونو محارب ماموریت پای ته ورسید وژل شوي دي.
په کابل کې د ټولنیز عدالت د بنسټ لخوا پرون د ثور د اومې نیټې په مناسبت د یو شمېر وژل سوو کسانو عکسونه نندارې ته وړاندې شول. د دې بنسټ مسؤلین وایي هغه عکسونه چې په دغه نندارتون کې شول سوي په دې کې د څلورو لسیزو قربانیان دي چې د دوی ټولو سرچینه د ثور د اومې کودتا وه، خو ځینې عام افغانان بیا وایي چې د افغانستان په تاریخ کې د ثور اومه او اتمه دواړه تورې ورځې دي. نور حال له کابله د ابراهیم سپي په راپور کې.
د ثور اومه او اتمه هر کال په بیلابیلو مراسمو سره لمانځل کیږي، خو د ټولنیز عدالت غوښتنې په نوم بنسټ د دې ورځې د لمانځلو په درشل کې د هغو قربانیانو انځورونه نندارې ته ایښي وو چې له دې ورځې وروسته وژل شوي دي. دا نندارتون د کابل پوهنتون جنوبي دروازې ته نږدې جوړ شوی و او مسؤلینو یې ویل د دې نندارتون څخه یې هدف په تیرو څلورو لسیزو کې د رامنځته شویو جنایتونو غندل دي. په ژوندو شویو عکسونو کې د سپینګیرو ماشومانو ښځو او ځوانانو تصویرونه ښکارېدل. د افغانستان د ټولنیز عدالت په نوم بنسټ مسؤلینو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه نندارتون نه یې هدف د څلورو دورو د جنایت کوونکو افشا کول دي. د دې بنسټ رئیس ویده احمد په دې اړه وایي
از چهار دوره جنایاتی که د افغانستان
په افغانستان کې په تیرو څلورو لسیزو کې رامنځته سوي جنایتونه د ثور د اومې کودتا چې د خلق او پرچم لخوا وسوه سوي دي. زموږ هدف په تیرو څلورو لسیزو کې د رامنځته سوي جنایتونو افشا کول دي او همدارنګه د ثور اتمې تنظیمونو طالبانو او هغه کسان چې د حامد کرزي په حکومت کې واکمن و د هغوی د جنایتونو د غندلو په هدف مو د عکسونو
اغلی احمد وایي هغو کسانو چې په تیرو څلورو لسیزو کې جنایتونه ترسره کړي اوس هم د دولت په لوړو څوکیو کې کار کوي، خو یو شمېر هغه کسان چې د ثور د اومې او اتمې پیښو وروسته یې خپل خپلوان وژل شوي وایي چې حکومت د دې جنایتونو عاملین او د بشري حقونو ناقضین نه دي محاکمه کړي. یو شمیر خلک وایي چې دوی ته د ثور اومه او اتمه یو شان ورځې دي او دواړه د بدمرخیو سرچینه بولي.
ارمانم صدیق الله اوم د ثور د افغانستان په تاریخ کې یوه هغه توره ورځ وه چې په دې کې د افغانستان یو عادل حکومت یو نسبتا دیموکرات حکومت شفاسو او ځایه یو دربدری ونیوی.
عظمت کټوازم پکتیکا ولایت او کابل پوهنتون محصل یم. اوم او اتم د ثور د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو تیاره ورځې دي او د افغانستان د نننۍ جنګ بنسټ دغه ورځې دي. نو د دغو دواړو ورځو عاملین باید محکمه سي او حکومت هغوی په جزا ورسي.
د ثور اومه د کمونیستي رژیم لخوا پر لومړي ولسمشر سردار محمد داود خان د کودتا له ورځې سره برابره ده او د ثور اتمه د مجاهدینو د بریا ورځ ده. یو شمیر خلک بیلابیل نظرونه لري. دوی وایي که په اوم د ثور د سردار محمد داود خان نظام ړنګ شو، خو په اتم د ثور د مجاهدینو پر اتاک سره جنګونو د افغانستان په ټولو سیمو کې خوله خخه کړه. دوی وایي په افغانستان کې د څلورو لسیزو په نتیجه کې ډول ډول جنایتونه ترسره شوه او هغه جنایت کوونکي اوس هم په افغان دولت کې کار کوي او د هغوی د جنایتونو په اړه دولت هیڅ کومه پوښتنه نه ده کړې او نه یې کوي.
د ثور د اومې او اتمې په اړه مو د افغانانو نظرونه واورېدل. یو شمېر افغانانو ویل چې په دې دواړو ورځو کې د ګڼو بیگونا کسانو وینی توی سیوی دی. د ژوند خیریه ټولنې د اړو کسانو لپاره د وینې د پیدا کېدو په برخه کې د وینې آنلاین بانک پرانیست چې د روغتیا ریاست چارواکو په خبره له دې سره به د وینې په پیدا کېدو کې اسانتیاوې رامنځته سي. شاه محمود شینواری له جلال آباد نور حاضر کوي.
په ننګرهار کې د ژوند خیریه ټولنې په لومړي ځل د وینې انټرنیټي بانک په لیکه کړ چې د وخت په تیریدو سره به د هیواد په ټولو ولایتونو او ولسوالیو کې اړمنو ناروغانو ته د وینې په پیدا کېدو کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د دغه بانک رسمي پرانیسته د یکشنبې په ورځ د اطلاعاتو کلتور ریاست په تالار کې وشوه چې د دولتي چارواکو سربیره پکې یو شمېر خیریه ټولنو او محصلینو هم برخه اخیستې وه. د ژوند خیریه ټولنې یو تن فعال اکرام الله اکرام ازادي راډیو ته وویل چې دوی لومړی د وینه ورکړې او ژوند وژغورې تر نامه لاندې د غونډو او نیزو رسنیو له لارې تبلیغات کړي چې خپل وینه ورکړي او د بل انسان ژوند وژغوري. دی وایي د همدغو کسانو د وینې ګروپ نوم، آدرس او شمیره په ویبپاڼه کې ثبتیږي او د اړتیا په وخت کې راغوښتل کیږي چې وینه ورکړي.
دا آنلاین بانک به لایتنهی ډونران ولري. د استعمال طریقې تقریبا په دې ډول ده چې په هر ولایت کې چې د چا وینې ته اړتیا پیدا کیږي زموږ ویب سایټ ته www.jwan.af ته مراجعه کوي. مثلا دوی او منفي وینې ته اړتیا لري، دوی په سرچ کې او منفي ورکوي، ولایت ځان ته ټاکي. موږ چې په دې ویب سایټ کې څومره د او منفي ډونران لرو دا ورته راوړي. هلته د دوی د کانټکټ شمیره ده، دوی د رضاکار سره اړیکه نیسي او هغه ورته راځي وینه ورکوي.
د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال په دې غونډه کې وویل چې د عجلو او تلسیمیا ناروغانو لپاره به دا ویبپاڼه ډېر اسانتیا رامنځته کړي. نوموړی وایي د دې بانک یو ځانګړنه دا ده چې مریض ته به تازه وینه ورکول کیږي او بل د کمیافته وینو د پیدا کېدو په برخه کې به موجوده ستونزې تر یو حده هوارې شي.
اکثر واقعاتو کې داسې د وینې د کمښت سره مخ کیږو چې هغه ګروپونه کمیافته وي او همدارنګه د تلسیمیا د ناروغانو لپاره د مریضانو ته تازه وینه ورسیږي، دا هم ډېر ګټور دي. دغه ډیټابیس د فعالیتونو ترست کې به موږ ډېر
د وینې بانک پرانستې غونډې ته د تلسیمیا یو شمېر هغه ناروغان هم راغلي وو چې د ژوند خیریه ټولنې په هڅو ورته وخت په وخت وینه پیدا شوې. د ننګرهار د هنرمندانو اتحادیې مشر استاد کمینګل چې درې بچیانې د وینې په سرطان یا تلسیمیا اخته دي او هرو 15 ورځو کې ورته یا د ټولنه وینه برابروي، وویل چې دغو رضاکارانو د وینې په پیدا کېدو کې ورسره ډېره مرسته کړې.
زما درې ماشومان د تلسیمیا په بیمارۍ باندې اخته دي. د دغه ټولنې نه مننه کوو چې هر وخت یې مونږ ته تقاضا کړې ده د وینې مونږ ته خلک حاضر کړي دي او ماشومانو ته وینه ورکړي.
د ننګرهار ولایت وین احمد زی عبدالزی هم د وینې د رضاکارو په لیست کې ځان ثبت کړ او د همدې غونډې پر مهال اړمنو ناروغانو ته خپل وینه هدیه کړه.
زما د وینې ګروپ مثبت ایو او ما خپل یو اندازه وینه دغه پروګرام ته اهدا کړله. زه باوري ما چې زما وینه باغ خلکو ته رسیږي چې هغوی ورته اړتیا لري او د هغوی ژوند ژغورل کېدلی شي.
د غونډې په وروستۍ برخه کې د دې ټولنې فعال راحت ګل زرمل خلکو ته د وینې بانک د کارونې په اړه معلومات ورکړل او ډاډ یې ورکړ چې د ژوند خیریه ټولنې غړي به د ژوند تر پایه خپلو رضاکارانه فعالیتونو تجمنوی. د ژوند خیریه ټولنې د مسولینو په خبره دوی اړمنو کسانو ته د وینې د ورکړې په خوا کې بېوزلو او بې سرپرستو کورنیو لپاره مرستې هم جلبوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغو څپو د ماښام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته ورسئ چې خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د کندهار لار غسان ولسوالی څخه صفت الله نایل په خپل پیغام کې لیکلي، په غسان ولسوالی کې دوه شوونځي سته خو له پوهنې ریاست څخه د اتو شوونځیو معاش راایستل کیږي. د غوښتنه کړې ده چې غسان ولسوالی ته دي یو هیئت د دې مسلې د څېړنې لپاره ولېږل سي. رڼا له کندهار څخه په خپل پیغام کې لیکلي، زموږ جمهور رئیس باید ډیر احتیاط څخه کار واخلي، باید د پاکستان د دوه مخي سیاست تر اغېزې لاندې رانیسي او د خپل هیواد ګټې په پام کې ونیسي. عبید الله غیرت د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې زما له جمهور رئیس څخه دا هیله ده چې د هند څخه د افغان ځواکونو لپاره جنگی تیاری توپونه او نورې درنې وسلې وغواړي. خیال محمد له مقر څخه لیکلي له رئیس څخه هیله کوم چې له ولسمشر څخه هیله کوم څرنګه چې هند زموږ تاریخي دوست دی باید له دغه هیواد سره زموږ اړیکې دایمي وي او په پنجابیانو کې د ده په خبره چې زموږ خیر نسته. شفی جان لیکلي دي چې ولسمشر اشرف غنی به د هند له سفر څخه ډیرې لاسته راوړنې ولري. عبدالواحد له کونړ څخه لیکلي دي چې ولسمشر اشرف غنی دي د هندوستان څخه د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز غوښتنه وکړي. او بل اوریدونکي لیکلي دي چې هند ته د ښاغلي غنی سفر د پاکستان پر حکومت باندې ناوړه اثر کوي. اتنیم بجه سوې په دې خپرونې کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس له قسیم سولمن نه د مهمو خبرونو سرخطونه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو دوه ورځني سفر په مخه نوې ډیلی ته ځي. د ولسمشر وایند اجمل عبید عابدي ازادي راډیو ته وویل چې په دې سفر کې به د ټولو هغو مسایلو په اړه چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي خبرې اترې وسي. افغان حکومت وسلوال مخالفین ته خبرداری ورکړی چې د هیواد وسلوال ځواکونه د هر ډول ګواښ د مقابلې توان لري. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې پر تنکۍ ځوانانو د طالبانو او د حقنی شبکې د قمندانانو لخوا جنسي تیری او لاغو څخه ناوړه جنسي استفاده خورا زیاته سوې، خو طالبانو د ملي امنیت دا ادعا رد کړې. په نیپال کې د تېرې شنبې ورځې د زلزلې او د هغې د نو تکانونو د تلفاتو شمېره څه باندې 3200 تنو ته ورسېده او په دې پېښه کې 6500 کسان ټپیان سوي هم دي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې پرون سخت طوفان لښته لشه و دېرش کسان وژل. د عراق په ځینو سیمو کې پرون بمی حملو لښته لشه 22 کسان وژل او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړه. او د قزاقستان د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې ولسمشر نور سلطان نظربایف په سلو کې 9.5 رای په ګټلو سره د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې کیږي.
دبرکو اجزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونې کې تر راپورونو وروسته اوریدلای سي. د افغانستان بانک وایي په هیواد کې له پانګونې څخه د ملاتړ د پراختیا په هدف یې د بانکونو د لارې د اړو د وړو او لویو قرضونو د ورکړې نوي سیستمونه رامنځته کړي. د دې بانک سرپرست د یکشنبې په ورځ د دې سیستمونو د معرفي کېدو پر مهال وویل دغه نړیوال منل سوي الکترونیکي سیستمونه کولی سي په افغانستان کې د پور ورکولو چارې اسانه کړي. جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
ل د وړاندې د افغانستان په بانکونو انتقادونه موجود و چې په اسانه پور نه ورکوي، خو د افغانستان بانک وایي چې داسې سیستمونه یې رامنځته کړي چې پور اخیستونکی کولی شي له بانکونو څخه په اسانه او کم وخت کې لوی او واړه پورونه ترلاسه کړي. د دې بانک سرپرست او لومړي مرستیال د یک شنبې په ورځ د دې سیستمونو د معرفي کېدو پر مهال وویل د یادو سیستمونو په پلي کېدو سره به د افغانستان اقتصادي فعالیت په حرکت راشي. خنافسل هډول وایي د نویو سیستمونو په پلي کېدو سره به د اصلي او بدل سوداګر ترمنځ توپیر راشي او هغه خنډونه چې د پور ورکونې پر مهال موجود وو له منځه ولاړ شي.
یو سیستم دی چې په افغانستان کې سابقه نه لرو ده، کولی شي بانکونه آنلاین خپل مشتری په حق باندې د هغه سابقې په حق باندې معلومات ولري او درست قضاوت وکړی شي ترڅو د هغې خلکو ترمنځ چې پیسې دې دپاره اخلی شي ریښتیا هم سرمایه ګذاري وکړي دې مملکت کې، ریښتیا هم تجارت وکړي دې مملکت کې، او د هغې ترمنځ چې فقط دې دپاره راځي چې د بانک نه پیسې واخلي. دا تحقیق به موږ په دې سیستم کوو.
د افغانستان بانک چارواکي وایي چې یاد سیستمونه په معاصر الکترونیکی ټکنالوژي سمبال دي او مشتری کولای شي په کم وخت کې د بانک د ویپاڼې له لارې خپل عامه اعتبارات او حقوق رهني بر اموال منقول پکې ثبت کړي. له یاد سیستمونو څخه له سوداګرو او عامه خلکو سربیره سوداګریز بانکونه، وړې مالی موسسې، د افغانستان بانک د څارنې مالی اداره، مخابراتي او د بیمې مالی ادارې ګټه اخیستلی سي. د افغانستان بانک د چارواکو د معلوماتو له مخې تر اوسه څه باندې 9000 مشتریانو د عامه اعتباراتو په سیستم کې نوملیکنه کړې چې په ټولیز ډول 9.5 میلیارد افغانۍ پورې ترلاسه کړی. په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړ ادارې یا ایسا سرپرست ابراهیم شمس د افغانستان بانک د اقدام وستایي او زیاته کړه افغانستان دا مهال د پانګې اچونې له پلوه د بدلون په دور کې دی چې دا ډول نوښتونه کولای شي په پانګونه کې ګټور تمام سي. تل داسې اندېښنې او انتقادونه موجود و چې قرضداران په جالي منقولو او غیر منقولو اموالو باندې له بانکونو څخه پورونه ترلاسه کوي. د افغانستان د بانکونو ټولنه وایي د دې سیستم په پلي کېدو سره به تر ډېره د جالي پور اخیستونکو مخنیوی وشي. د دې ټولنې مرستیال نجیب الله امیری وایي بانکوال له دې سیستم څخه ملاتړ کوي او حاضر دي له نړیوالو منل شویو معیارونو سره سم پور اخیستونکو ته لوی او واړه قرضونه ورکړي.
دا د بانکي سکتور لپاره یو ضرورت و او موږ دا رستایو په قرضه دهی کې یعنی دا ډیر زیات مهم رول لوبوي. اول دا چې مالی وجود ته د لاسرسي فرصتونو زیاتوالی دا رامنځته کوي. د وجود د مالدیت او پیاوړي زیاتوالی د ټیکټانی کموالی د اعتباراتو یا قرضدهي معلوماتو کیفیت ښه والی له دې سیستم څخه د څارنیزې استفادې په حاله کې د اعتباري خطرونو کموالی قرضدهي دا زیاتیږي.
د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې دا مهال د افغانستان په خصوصي او دولتي بانکونو کې 4 میلیارد ډالره پانګونه شوې چې یوازې 1.3 میلیون ډالر پور ورکړل سوی. بلخوا یاد بانک وایي چې د افغانستان په بانکونو باندې د څار نوی سیستم رامنځته کړی چې د کابل بانک په څیر ورته قضیې به بیا تکرار نشي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي له یاد معاصر بانکي سیستم څخه د افغان بانکونو ګټه اخیستنه په نړیوال اقتصادي بازار کې د افغانستان د بانکونو اعتبار زیاتوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم په پاکستان او نیپال کې د توپانونو حال درکوو. د خبر پښتونخوا په مرکز پېښور او د دې ایالت په نورو سیمو کې د یکشنبه په ماښام توپاني سیلۍ او توند باران لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي او له 150 زیات نور ټپیان کړي دي. چارواکي وایي چې د ځینو ټپیانو حالات د اندېښنې وړ دی. تفصیل له پېښور د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور او د دې ایالت په نورو بېلابېلو سیمو کې تیز باران او توپاني سیلۍ سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د خیبر پختونخوا د دولتي او روغتیایي چارواکو په وینا توپاني بارانونو او سیلۍ د یکشنبه په ماښام د خیبر پختونخوا د مرکز پېښور په ګډون د دې ایالت په یو شمېر نورو سیمو کې سلګونه کورونه ړنګ کړي چې په نتیجه کې تر دې د ملک تر لږه 15 کسان مړه او 350 زیات ټپیان شوي دي. دوی وایي چې دغه توپاني باران او سیلۍ له امله په پېښور 400 مردان نوخار او د خیبر پختونخوا ایالت په ځینو نورو سیمو کې سلګونه ودانۍ ونې او د برېښنا پای هم نړېدلي چې له امله یې خلکو ته پر ځاني زیان سربېره مالي زیان هم اوښتی دی. د چارواکو په وینا د پېښې ټپیان یې د پېښور درېو سترو روغتونونو ته لېږدولي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی په یو روغتون کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د پېښور په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان کړی او د ټپیانو د درملنې لپاره اضافي ډاکټران هم ورغوښتي دي. د وای تیز باران غلی او سلی په پېښور او شاوخوا سیمو کې ګڼ شمېر کورونه نړولي چې په نتیجه کې تر دې دمه 15 کسان وژل شوي او له 150 زیات ټپیان دي. د پېښور په دولتي روغتونونو کې مو بیړنی وضعیت اعلان کړی او اضافي ډاکټران او نور عمله هم راغوښتي ده. د مشتاق غنی په خبره په مړو او ټپیانو کې ګڼ شمېر ماشومان او مېرمنې هم شامل دي. په پېښور کې د یو یو دو دوه مرستندوی ادارې ویان بلال فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه توپاني باران او سیلۍ تر ټولو زیات پېښور او د دې ښار شاوخوا سیمې ځپلې دي. په دغه باران او سیلۍ کې پر پېښور سربېره د خیبر پختونخوا له 400 مردان شبقدر او یو شمېر نورو سیمو څخه هم د ګڼ شمېر کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي، خو تر دې دمه لا چارواکو په دغه سیمو کې د تلفاتو په اړه کره معلومات نه دي ورکړي. په عین حال کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې هم د تیز باران او سیلۍ له امله ډېری کورونه نړېدلي دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د خیبر پختونخوا ایالتي چارواکو په دې ایالت کې د بارانونو او سیلۍ له امله په ځاني زیان خواشیني ښودلې او پر مرستندوی ادارو یې غږ کړی چې خپل فعالیتونه چټک کړي.
هلته په نیپال کې د شنبې د ورځې له زلزلې وروسته د نورو ټکانونو له کبله د تلفاتو شمیر له 3200 کسانو څخه اوښتی. چارواکي وایي چې د ټپیانو شمیر بیا تر 6500 زیات سوی دی. د راپورونو پر اساس د ژغورنې ډلې له کنډولو لاندې د پاتې ژوندیو کسانو او مړیو د لټې په حال کې دي. د دې زلزلې ډیری تلفات د نیپال پلازمینې کټمندو ته په نږدې پرتو سیمو کې پیښ سوي دي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د شنبې ورځې زلزله په تیرو یو اتیا کلونو کې په نیپال کې تر ټولو سخته زلزله ده چې د ژغورنې د ډلو له فعالیت سره سم یې د تلفاتو شمیر هم د زیاتېدو په حال کې دی. په دې ډله کې هغه 18 کسان هم شامل دي چې د نړۍ په تر ټولو جګ غره ماونت ایورست کې د زلزلې په نتیجه کې برف کوچ لاندې کړل او مړه شول. د پلازمینې کټمندو په ګڼ مېشتو سیمو کې خلکو پرون هم د زلزلې د نویو ټکانونو له ویرې له ودانیو لرې اوار ډاګونه لټول او راپورونه وایي چې په ټول نیپال کې پرون او وړمه ورځ لسګونه زره کسانو شپه له کوره بهر تېره کړه. د خونړۍ زلزلې د چین سرحد ته نږدې د کټمندو په مرکزي برخه کې چې د لرغونې کټمندو په نوم یادیږي د څو پیړیو یو زوړ معبد، څو برجونه او ګڼې ودانۍ ونړولې. د زلزلې مرکز چې شدت یې د امریکا د جیولوژیکي سروې په اداره کې د ریختر په مقیاس 0.8 ثبت شوی د کټمندو په شمال ختیځ کې تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور و او د 50 کیلومترو په ساحه کې پرتې سیمې یې ځپلې دي. خو د زلزلې د نویو ټکانونو شدت د ریختر 6.1 درجې و چې د هند پلازمینه نوې ډیلی هم ولړزوله. له شپېتو زیات کسان یې ووژل او د ښار تر ځمکې لاندې اورګاډي سیستم یې له خنډ سره مخامخ کړ او همدارز له چین او بنګلادیش څخه هم د تلفاتو خبرونه رارسېدلي. د نیپال د خونړۍ زلزلې په اړه د مالیزیا په پلازمینه کوالالمپور کې د جنوب ختیځې آسیا د ټولنې آزیان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې هم بحث وشو. د مالیزیا د بهرنیو چارو وزیر انیفا امان د غونډې په څنډه کې یو خبري کنفرانس ته وویل:
Yes, and foreign ministers express our solidarity.
د آسیان د بهرنیو چارو وزیران په دې سخت شیبه کې خواخوږي څرګندوي. موږ چمتو یو چې د نیپال، هند او بنگلاديش له حکومت او خلکو سره په نړیوالو مرستو کې برخه واخلو. امریکا، برتانیا، پاکستان او څو نورو هیوادونو د ژغورنې او لټې په عملیاتو کې ګډون کړی، خو د راپورونو له مخې د مرستې عملیات د دې هیواد په غرنیو لرې پرتو سیمو کې تر اوسه نه دي پیل شوي. ملګري ملتونه وایي چې د نیپال روغتونونه په مړیو ډک دي او د ناروغانو د ساتنې لپاره ځای او صحي عاجل امکانات نشته. په 1940 میلادي کال کې هم په نیپال کې یو خونړۍ زلزله شوې وه چې څه باندې 8500 کسان یې ووژل.
ازادي راډیو لوونه تر وو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنه. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا د بیان د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. تاسو کولای شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمېرې له لارې موږ ته اس ام اس راولېږئ. ګرانو دوستانو کله چې ازادي رادیو ته خپل ټلیفوني پیغام پرېږدئ لطفا په دوو ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او بیا د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره ووایئ. کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته ټلیفون وکړي. ګرانو اورېدونکو د نن ورځې په پروګرام کې دوه داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات خپاره شوې دي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ډېر به مونږ زنده و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5. ازادي رادیو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواګاست. کدنه نو زه دغه پروگرام تاسو په ازادي رادیو کې ونوره. تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي. اول ته دغه پروگرام لسره واوري. د مونږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. راځئ چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
بله، السلام علیکم. زاد ازادي رادیو او کرکوم ته لیک اله د زړه سره سلامونه مرانی کوم. موږ یو انجینر پیدا کړل د کندهار په ولایت کې. د هر مسلمان وو کوي تک سره کالی دي، شنه کم فلان دي. که د هر مسلمان وو کوي کولی شي موږ په دا شمېره باندې اړیکه ورسي. 0 5 0 9 3 2 5. یو ځل بیا شنه روایم. 0 5 0 5 0 9 3 2 5. که د هر مسلمان ورور کوي کولی شي عبدالشکور ورته دې زنګ ووهي. موږ پیدا کړی د هر یو خدا بلا خو دې زنګ ووهي، دعاګانې کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه صابر خبره کوم د بیسودو ولسوالۍ د بنغرو د کلي نه. ورجانه، موږ سره د یو کس په باره کې معلومات دی، نو زه د دې کس نوم هم اخلم او د دې عمر هم ویم. نو که چاته پته وي بیا درته زه خپل د ټلیفون شمېرې هم ویم، موږ سره دې رابطه وکړي. یو کس چې د عبدالله په نوم دی، 12 کاله عمر لري. د پلار نوم یې حمیدالله دی، د مشر ورور نوم یې وحیدالله دی. د نن څه شپږو میاشتې یا 15 میاشتې مخکې د دې بیسودو سیم د خیمو کې کورونه وو. اوس دا خیمې دلته نشته. ما ورپسې دا ځایونه هم ولټول او دا کس د پېښور آیات آباد په یتیم خانه کې پروت دی، 12 کاله عمر لري. نو زه د خپل ټلیفون شمېرې تاسو ته وایم، که چاته هم دا کس په باره کې معلومات یا څوک خپلوان ما سره دې په دې لمبرو رابطه وکړي. روزانه ټلیفون شمېرو ته غوږ شئ. 0 5 9 8 9 4 5. سو جان شمیرې ته بیا وکړئ. 0 5 9 8 9 4 5. بله شمیره ده 0 5 5 9 8 9. 0 5 5 9 8 9. روزانه د دې کس په باره کې ما سره معلومات شته خو پوره پوره. روزانه که هر چا خپل وي ورور یې زوی وي ما سره دې په دې لمبرو رابطه وکړي. وسلام.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 0 0 3 2 1 4 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. د یادونې وړ ده چې د ازادي رادیو د دغه پروګرام له لارې نه د تاسو ډېر ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ. اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه هم یو ځای سره واورو.
زه ملاحد دولت الله د کاپیسا ولایت الیسی اوسیدونکی ته تاسو سره په تماس یم. محترم ورور، زما یو د ماما زوی د الیاس په نامه یادېد. موږ تاسو ته دوه پیغامونه ورکړي وو. موږ ته چا وویل چې دا پیغام نشر شوی دی او که رښتیا دا پیغام نشر شوی، دوباره دا تکرار موږ ته ورسوئ چې موږ هغه سړي سره تماس ونیسو.
الو السلام علیکم زه شاولی د هلمند ولایت څنګه نو سای سره کلاس خبرې کو نو د حماس د محمد خان په نامه دا څلور کال کې شورک دی چې دا شعر چاته معلوماتي بل یو ته معلوماتي په دغه لمبر دی چې دا شعر وخت مرتزنګو یی چې ویني لا پیغام خپور چې صفر و صفر و څلور اته صفر اته یو یا صفر اته بیا پنځه څلور چې دا شعر په دغه پیغام باندې مرته په دغه لمبر زنګو یی نو ډیر مننه دا پیغام به شنه شې. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه عبدالرحمن د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ البته د نګران کلي څخه سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته ټولو ته سلامونه امنیکي هیلې وړاندې کوم. ما د ازادي راډیو څخه هیله لري دا پیغامونه ته نشي کې زما یو معما دی چې عیسی محمد په نامه دی بل وګړي خل محمد دی. نو تقریبا دا عیسی محمد چې په نامه چې دا معما مې بیا ښکار مخکې د کور څخه تللې دي د چيري صحفه د اعلان اوري او ما زغ اوري او بیا مثلا د په حاله د په حاله بلچا ته ماتماتي او ماتجي په دغه شماره باندې زنګوري 0 او 0 0 نه ات 15 شپږ درې دا چې په دې باندې یو ځل بیا 0 او 0 0 15 سوا د شپته السلام ته سلام.
ما دا زادې راځي د کارتونو ته تشکیله ده چې دوی زما یو ورور ده چې ټول په نامه دی د دمن ولایت سره درسره راغلم کار څه ما څنګه نن مطلب دی دا چې مراد ما څنګه یې څه پروا اته مې لاس ازادي راځي زنده ده.
وعلیکم السلام علیکم د ایمان ولایت ته کوم چې رسول صلی الله علیه وسلم خبره کنه ما ولور د باری چې دا تنځه خارک راشپاس خارک یې زما مقام د کور د کوټه نه د لکسي غو سلطان ورو کاش په خپل اړیز مو سړي په دانم باندې غوي ریسه لول والا ما دادی لا دوتم جانګوار دې مو پیغام نه دي شپ دې ټول په شناره دې شه طالع بیا و یو دوا دوا والا درې دوا سن پنځه سلو د از ما دې پښ نه ته ما ته دې نه باندې جانګو دې نه منند از دې دوست.
سلام علیکم د ازاده رادیو کارکونکو و ویدونکو ټول ته سلام وایم. بعد سلام اګران او محترم او د مدد فنامه باندې یو الګ دې د ګل محمد زوی دې ملا سعادت غونډې د کندهار اوسیدونکو دی او زوی په یو خبره مایوب هم دی او وایي چې درې کاله مخکې په نادر کښې دی او بیا د ازادۍ رادیو نه شوی چې دا الګ په جلال آباد کې دی د دې الګ پلار جلال آباد ته راغلی او نور مشخص ادرس ورسره نشته او در په در ګرځي. زه غواړم چې هر چا سره دا ادرس وي په دې شماره دې د الګ پلار ته زنګ ووایي چې زوی ورته پیدا شي 0 اویا شپږ دېرش درې نوي دوه سوه یو اتیا 0 اویا شپږ دېرش درې نوي دوه سوه یو اتیا.
پیغام پیغام موږ دغه دی چې زموږ یو سړی ورک دی زه د یلمنو څخه چې نظرجان خبره درسره کوم چې په نامه د حمیدالله دی د توکل زوی دی د عبدالرفیق زوی دی د توکل مسی دی د روزګان دی په سنګسار کښې ورک دی اوس یې تقریبا تر کال یو نیم کال ته رسېدلی دی اوس موږ ته دغه معلومات نشته چې دغه سړی مړ دی که ژوندی دی که ته هر وخت دغه یلان د ورکو یلان ته خبر موږ نن انتظار کوو دا ورځ موږ ته راوسه چې پیدا شولو موږ ته په دغه لمبر باندې غږ راووي.
السلام علیکم د زابل د ولایت څخه احسان الله احسان خبره کوم. زما یو اکا زوی دی پیر محمد په نامه دی دېرش کاله کېږي چې د زابل ولایت د مرکز کلاب د خان د کلي اوسېدونکی دی د فضل محمد زوی دی ایران ته تللی دی نادرکه دی که چاته معلومات وي هغه یې زما غږ په خپله اوري نو پر دې شماره دې زما سره اړیکه ونیسي 0 اویا څلور دېرش اووه نوي یو سلو شپږ. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 اویا څلور دېرش اووه نوي یو سلو شپږ. که د ده ملګرو ته معلومات یې یا دی خپله زما غږ اوري نو په دې شماره دې زما سره تماس ونیسي. او بل مې یو ملګری دی د خیرالله په نامه دی د تخار د ولایت د شکمش د ولسوالۍ د باور د کلي به یي نو که دی زما غږ اوري داسې دوه کاله راسه نادرکه دی یو شی هم زما سره پروت دی یا د ده پلار چې د امان الله زوی لمسی دی د امان الله زوی دی د خیرالله نمېږي که زما
غږ دی اورې نو په دې شماره دې زما سره تماس ونیسې. زه احسان الله احسان د زابل د ولایت څخه خبره کوم. شماره یو ځل بیا تکراروم، 0 4 4 0 1 6. د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه بالکل بې احسانه مننه کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه دیر من ولایت ته کنم سیرل ساری څخه او در سمی خبر کن ما ولور او درباری چی داش پر سر کی د ماماګان د کور نه د لاکه سوی دی ار مسلمان لور یا د ایران او د ماته دی لطفا فراغ شمیرې جنگ وو یا د پخپل او یا د دان واران او د ټلیفون شمیره ده 0 1 2 3 4 په دغه شمیرې ته ماته جنگ وو. ازادي راډیو ته مدري سلول والم جنگونه ولي دي در مش پیغام دي نشر کي. السلام عليكم. ازادي راډیو ټوک
زه تاولا د هلمند ولایت خبره کوم. که څوک د شاولي په اړه معلومات لري زما سره دې په دغه شماره تماس ونیسي 0 1 0 6 3 2 9 5. شماره یو ځل بیا 0 1 0 6 3 2 9 5. ما دا دریم وار دی چې ازادۍ ته زنګونه وهم زما پیغام نه نشروي. زه د ازادۍ راډیو سره دا غوښتنه لرم چې زما پیغام نشر کړي. سخت پیغام.
زه زنګله یم د بغران ولسوالۍ چې زما ورور وکړي چې نوم یې بسم الله دی. که څوک د ده په اړه معلومات لري زموږ سره دې شریکي په دغه شمېره باندې چې د ده د پلار نوم حاجي حضرت نور اکا دی او د مشر ورور نوم یې عبدالله جان دی او په دغه شمېره زموږ سره اړیکې ونیسي 0 1 0 3 4 5 6 7 8 9 10. شماره بیا تکراروم 0 1 0 6 5 6 6 7 8 9 10. او بله شمیره ده 0 1 0 5 1 5 0 1 2 6 5 0. هر څوک که په دغه پارک له معلومات لري زموږ سره دې تماس ګیر کړي. السلام علیکم.
ایا ماما دې شاوند له میزه تقریبا اته نه کال کېږي چې له نبلول صالح من دلات نه دلول صالح څنګه برکته دي چېرې دې ما ځاګاو دي او یا هم بل دوست د سره ته ځنې ته دغه شمارت مشتره اړیکو نه کې ته زما د ټلیفون شمیره ده 0 1 9 1 4 1 1 3 5 5. یو ځل بیا 0 1 9 4 4 5 5.
بلې السلام علیکم. زه عبدالرحیم خبیر دی ټولو محترمو کارکوونکو او ورځنکو ته سلامونه ونې کې احترامات وړاندې کوم. محترمه زه یو پیغام وړاندې کوم. زما ورور تقریبا اته کاله کېږي چې نادرکه دی معلوماته نشته. په دې اړه که هر مسلمان ورور معلومات لري په دغه شماره ما ته معلومات راځي. محمد په نامه دی. په دغه شماره باندې معلومات 0 1 0 4 0 8 4 5. د ټلیفون بله شماره 0 1 0 6 1 6 1 6. یو ځل بیا ټلیفون شماره 0 1 0 4 0 8 4 5. حاجی محمد د غلام حیدر رضی د نظر محمد رور مشهور وړی سردار محمد که مرتصی نظر محمد د نوزاد ولسوالۍ اوسېدونکی. ستاسو توجه ته ډېره ډېره مننه. مسلمان ورور چې معلومات راکړي جایزه ورکوو. ډېره مننه. خدای خمان.
جان اندر از مرتی خان دیده ده بابا جی ده نشکی ده ولایت ده خبره ده شکر ده بابا جی ده لوی بیریه ده چیمه ساز مرد ماما ده نیم اطلاق ده نامه ده دریه کاله کیر چی ورک ده ایس بدره که نمان جیره که چیر چیره پت که چیر چیره و بیده که تسه خلم بر جنگ روی سپر و سپر دریه تینزه یو یو تینزه تینزه شپر پده خلم بر علیکه همسی تو چیرینی جی.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه عبدالله د جلال آباد نه خبرې کوم. زما یو ځای چې نقیبالله نومې دي تقریبا 2 کاله کېږي چې د کور نه لادرکه شوی دی. نو نس یا 10 کاله عمر لري. عصابي تکلیف هم لري. تا که چاته د دې په حق له معلومات وی انساني او اسلامي هم د دې مخه ما ته په دې شمیره زنګ وهي او 50,000 افغانۍ جایزه هم لري او هیله ده چې زما دا پیغام نشه تا وسپارل شي. ټلیفون شماره مې ده 0 9 8 4 9 9. والسلام.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري.